السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو په روان نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی پرته په ټول هیواد کې تر دې د مهاله د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 1,30,000 کسانو تقویتي نوملیکنه کړې. دا یو شمېر نور مهم کورنۍ او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي. خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا تمل لري چې بالاخره به هیواد ته دایمي سوله راځي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان د سوک وهنې د فدراسیون د سکرتر جنرال د وژنې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي ایران د ایران د تیروتنه نه کوي چې د امریکا احتیاط او مصلحت د امریکا کمزوري وګڼي. د افغانستان د سولې عالي شورا تمه وشوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکرو ته زمینه برابره کړي. دا څرګندونې په داسال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې له طالبانو سره به یې د مذاکرو بل پړاو راتلونکي شنبه وسی. د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي. زموږ هیله او توقع دا ده چې دا به وکولی شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي او د دې ترڅنګ افغانان یو دایمي سولې ته ورسي.
زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې لیکلي چې ټول اړخونه د سولې په مسأله کې د چټک پرمختګ غوښتنه لري. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیمي مذاکرې نه دي کړي. زلمی خلیلزاد تر اوسه د طالبانو له استازو سره شپږ واري د سولې خبرې کړي دي. په غزنی کې د سلطان محمود غزنوی د زیارت په دروازه کې به می چاودنه سوې ده. ولایتي چارواکي وایي په پیښه کې چې نن سهار سوې له امیلانو پرته بل چا ته زیان نه دی اوښتی. د ولی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې یو وسلوال وژل سوی او بل ټپي دی.
دو تنه قصد لوده چې د سلطان محمود غزنوی په زیارت کې ماینونه ځای په ځای کړو. ماینونه ځای په ځای کړو. دوهم ماین انتقال وو چې د زیارت په منځ کې ځای په ځای کې چلنې کمر مخته تر رسیدو مخکې پرې چودنه کړې ده. چې په ترڅ کې یو سوال وژل شوی دی او یو ټپي شوی دی. او هغه بل ماین چې ځای په ځای کړو هغه د امنیتي ځواکونو لخوا کشف لسیمې څخه انتقال او چودنه ورکړ شو.
د ولی ویان ونویل چې په دې پیښه کې دخیل کسان څوک دي. دروان کال د غویي میاشتې پر 18 هم په غزنی کې د مشهور روحاني شخصیت شمس العارفین چې په شمس بابا مشهور د زیارت هم په بمونو الوزول سوی وو. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان د سوک وهنې د فدراسیون د سکرتر جنرال د وژنې په اړه څېړنې پیل کړې دي. حمیدالله حمیدي نن د کابل د درېیمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. د کابل د امنیه قمنداني ویان فردوس پرامرز دغه پیښه تایید کړه او ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل سوې دي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي ایران دی دا تیروتنه نه کوي چې د امریکا احتیاط او مصلحت د امریکا کمزوري وګڼي. جان بولټن چې نن په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره خبرې کولې په یوه کانفرنس کې وویل
Neither Iran nor any other hostile
Iran aw nur mutakhasim lobghali de de America ehtiyat aw maslahat pe tirwatani de America kamzuri nagani dui ta hi chap manzani khatis ke de khkar kawlo jawaz na dai war kadi
دا څرګندونه په داسال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي ورسته له هغې د ایران پر څو ساحو پوځي حمله لغوه کړې چې ورته وویل سول چې شای په دغه حمله کې 150 ایرانیان ووژل سي. ولسمشر ټرمپ د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې د وشتل کېدو په بدل کې د دغه حملو امر صادر کړی و خو ورسته بیرته ورڅخه تیر سو. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ یوازې دا مهال د دې حملې ترسره کول درولې دي. دا خبرداری په داسال کې ورکول کیږي چې په امریکا کې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې امریکا تیره پنځشنبه د ایران د پاوز پر کمپیوټري سیستمونو سایبری یا انټرنیټي حمله کړې دي. دا حمله د ایران لخوا د امریکا د یوې اکتشافي بی پیلوټ الوتکې تر ویشتل کېدو څو ساعته وروسته سوې دي. بل خو د ایران ولسمشر نن واشنگټن تورن کړ چې په سیمه کې د کړکیچ اور ته لمن وهي. حسن روحاني وویل چې په منځني ختیځ کې د روانو ستونزو یو علت د امریکا له لاسوهنې ډک پوځي حضور دی. د ایتوپیا صدر اعظم وایي د ده حکومت له پلازمینې اودیس ابابا د باندې د کودتا یوه هڅه شنډه کړې ده. اپی احمد پرون ناوخته دولتي تلویزیون ته ویل چې په پوز کې دننه یو پوزي جنرال او نورو په امهارا سیمه کې د کودتا هڅه کړې ده. صدر اعظم اپی احمد ویل چې په عملیاتو کې ځینې کسان وژل سوي او څو تنه نورو ټپیان سوي دي. په ایتوپیا کې د امریکا سفارت پرون ویل چې په دې سبب کې د وسلوالې جګړې راپورونه ورسېدلې دي. ایتوپیا په سیمه کې د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کلیدي متحده ګڼل کیږي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د جنوبي افریقا ټیم ته د 309 منډو هدف وټاکه. د انګلستان په لورد لوبغالي کې د دې مسابقې په 68 پاکستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. پاکستان وتوانید په 50 اورونو کې د اول لوبغاړو په سوځېدو سره 308 منډې وکړي. د دغو مسابقو په لړ کې افغانستان سبا د ماپښین پر 2 بجو د بنگلاديش په وړاندې د انګلستان په ساوت هامپټون لوبغالي کې مسابقه لري. افغانستان پرون د هندوستان په وړاندې ماتې وخوړه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی یاست. افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح واورول کواړی دا نور مسائل زبوک پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مونږ ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د سولې د علي شورا یو شمیر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه کوي چې دا ډول ناستې به مستقیمو بین الافغاني خبرو پایل ته زمینه برابره کړي.
موږ د دغسې سولې جریان د پایل لپاره تقدیر کوو.
د افغانستان د سولې د علي شورا د رهبری شورا غړی قاضي محمد امین وقادو د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل غزنی پرته پټول هیواد کې تر دې مهاله دراتونکو انتخاباتو لپاره نګدی 1,30,000 کسانو تقویتی نوملیکنه کړې ده. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځانګړي قطعه بلدي وروسته د غصب شوي ځمکو په خار کې د سرغړونو د مخنیوي په خاطر له کابل ښاروالۍ سره مرسته کوي. په بهرنۍ رپورټونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي د ایران ډیر ښه ملګری کیدای شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې د علي شورا یو شمیر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه کوي چې دا ډول ناستې به مستقیمو بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. د دې شورا د رهبری پلاوی غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته ویل له انکار پرته پاکستان په افغان سولې کې کلیدي او رغنده رول لوبولی شي. دا په دچال کې ده چې 13 ورځ په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه یو ناسته ترسره شوه چې له پاکستاني چارواکو تر څنګ پکې نږدې دیرشتنو افغان سیاستوالو هم ګډون کړو. په دې اړه راپور رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبری پلاوی غړی قاضي محمد امین وقاد وای پاکستان هڅه پیل کړې چې یو مجهوله او غیر تعریف سوی دښمنی په نسبی دوستی بدله او د خنیت د پای لپاره په سوله کې کلیدي او رغنده رول ولوبوي. ښاغلي وقاد یک شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د سولې لناست هرکلای وکړ.
شک نشته چې پاکستان د سولې پروسه کې مرکزی او کلیدي کردار ادا کولی شي او د دې کردار بدیل موږ هم نه لرو. موږ د دغسې سولې جریان د پیل لپاره تقدیر کوو او غواړو چې دا په صداقت او د افغانستان د خلکو د حیثیت او د حیات په نظر کې نیولو سره دوام پیدا کړي. بالاخره د مخالفینو سره د بین الافغانی مذاکرات او د ابتدایي پایل دروازه خلاصه
دا په داسې حال کې چې د پاکستان پنجاب ایالت د مری بوربن تفریحي سیمه 13 ورځ د افغان سولې او د دواړو هیوادونو د اړیکو د خکېلو په هدف دی وی ورځنۍ غونډه کوربه وو. د غناست ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار، حنیف اتمر، عطا محمد نور، محمد محقق، کریم خلیلی او عبدالرشید دوستم په ګډون شاو خوادر افغان سیاستوال وربرل سبي وو. خو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي یا د غونډه ته نه وو وربلل سوي. په غونډه کې حمید کرزي او جنرال دوستم ګډون نه وکړي او خپل استازي ورلېګلی وو، خو افغان حکومت تر اوسه د غونډه په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د سولې او تفاهم په اړه د پاکستان د حکومت د هڅو هرکلی کوي. دغه اعلامیه چې 13 ورځ پاره سو پکې تمه خودل سوي چې پاکستان دې دغه نوښت په دوام بین الافغانی مستقیمو خبرو ته زمينه برابره کړي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان د دغې غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. یو شمیر یا د ناسته بې ګټې او د وخت ضایع کېدل بولي، خو یو شمیر نور بیا وایي ممکن پاکستان دغه اقدام د امریکا په هڅو او اشارې کړی وي چې ګټور تمامېدای شي. حاجی سید داود چې تر ډیره د کابل او اسلام آباد سیاستونه او اړیکې له نږدې څاري وای، امریکا له پاکستانه د پردې تر شا په افغان سوله کې مرسته غواړي.
زه داسې فکر کوم چې خبره یا د سولې راتګ افغانستان ته یا د مذاکراتو کول دا د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د پاکستان د سوې نه لږه لوړه خبره ده. هغه په دې معنا ده چې امریکا په مسله کې ګډ شوی دی، چې امریکایانو پاکستان سره تفاهم کړی او د امریکا په تفاهم سره د افغانان بللی. نو زه داسې فکر کوم کېدای شي چې دې ته سړی په مثبته سترګه وګوري.
دا غونډه داسې مهال وسوه چې ټاکل سوی د روانې میلادي میاشتې په 20مه افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان د صدراعظم په بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي.
تاسو د ازادي رادیو نه د شپږو بجو پښتو خبري نیم ساعت مجله اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې غړي له دوه ورځو راهیسې د بحث لپاره هیڅ مضمون نه لري. د دغه جرګې غړي وایي د شنبې او یکشنبې په ورځو کې د ولسي جرګې ډېری غړي وزګارو او د جرګې د جنجال د هوارولو لپاره هیڅ لار ونه مونده. خو د جرګې ځینې نور غړي وایي یو 15 کسیز پلاوی ګمارل شوی چې د یوې جنجالي رای په سر رامنځته شوی اختلاف پای ته ورسوي. په دې اړه تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د تیرې چهارشنبې د ورځې له نښتې وروسته دوه ورځې کېږي چې د دغه جرګې ډېری غړي وزګار دي او په هیڅ یوې اجنډا ډله ییز بحث نه لري. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي حبیب الرحمن پدرام رسنیو ته وویل د شنبې او یکشنبې په ورځو کې اکثره وکیلان په خپلو شخصي خبرو بوخت وو.
فضای امروز به دیروز نسبت به هفته
دو بل د تیر ونه په پرتله چې لتاو تاریخوالی ډکوه نن او پرون کراری و، خو هیڅ اجندا نه و تنظیم شوی او وکیلان په خورو ورو خبرو بوخت وو. د دغه وضعیت دوام د خپلواکو وکیلانو لپاره د منلو نه دی،
قابل پذیرش نه.
بلخوا په دغه جرګه کې د بغلان د خلکو استازي نوري حمیدی وای د خلکو استازي باید چوپتیا ماته کړی او په اصلي اجندا چې د جرګې د رئیس ټاکل دي بحث وکړي. دغه سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د یادې جرګې غړي مریم سما آزادی رادیو ته ویلي چې 102 وکیلانو د نوي رئیس د ټاکلو په هدف د نو سیرو ترمنځ د دوهم دور د انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د وکیلانو ترمنځ اختلاف په فزیکي نښته واوښت چې د جرګې د رئیس میز او څوکۍ پکې ماتې او یو شمېر وکیلان پکې ټاپیان هم شول. په ورته وخت کې داسې سرګندونې هم کیږي چې د بېطرفه او د کمال ناصرو سیلی او میررحمان رحماني د پلویانو په ګډون یو پلاوی جوړ شوی چې د یوې جنجالي رای پر سر رامنځته شوی اختلاف پای ته ورسوي. دغه جنجالي رای یو اضافي ټکی لري چې د کمال ناصر اصولي د پلویانو په خبره د همدغه یو ټکی له امله باطله ده. که دغه رای د واقعي رای په توګه ومنل شي، د میررحمان رحماني د بریالي کېدو پر سر اختلاف له منځه وړلی شي. د ولسي جرګې بل غړي حمیدالله توخی رسنیو ته وویل تمه ده چې دغه 15 کسیز پلاوی روان اختلاف پای ته ورسوي.
دغه جنجالي خبرې چې زما مابین ته راغلی چې هغه یوه رایه ولا پر هغه یوه رایه باندې څه جنجال پېښ شوی ده چې هغه ته یو داسې د الله لاره پیدا کړي چې دواړه جانب یې ومني، او خدای ته امید لرم چې انشاءالله دا فیصله به دواړه جانب ومني. هغه خلک چې ټاکل شوي دي ټول مسلې خلک دي، ټوله دې کوشش کوي یو د الله داسې لاره پیدا کړي چې دواړه جانب ورباندې کانیسي.
خو رامنځته شوې پوښتنه دا ده چې د ولسي جرګې غړي په وروستیو دو ورځو کې ولې ونه توانېدل چې په مجموعي توګه د اختلاف وړ موضوع باندې بحث وکړي. د جرګې غړی میرویس یاسینی وایي د تیرې اونۍ د فزیکي نښتو اثرات پاتې دي، خو خوشبیني شته چې په راتلونکو ورځو کې د جرګې غړي دستجمعي بحثونه پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی پرته په ټول هیواد کې تر دې مهاله د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 130,000 کسانو تقویتي نوملیکنه کړې. دغه کمیسیون مرستیال وایان عبدالعزیز ابراهیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې په پاتې شاوخوا شپږ ورځو کې به په دغه شمیر کې نور هم لوړوالی راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دغه بهیر کې د کسانو د کمې نوملیکنې په موضوع اندېښنه څرګندوي. کمیسیون په دې برخه کې خپل بشپړ مسولیت نه دی ادا کړی. تفصیل ناجیه ساپی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د تقویتي نوملیکنې د بهیر پای ته رسیدو ته شپږ ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي 1,22,690 کسانو نوملیکنه کړې. د دغه کمیسون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسون په پلان کې نه لري چې دا بهیر د نورو ورځو لپاره هم وغځوي.
د
پروسې د تمدید لپاره تر اوسه کوم بل انتخاب نه لرو. هدف دا ده چې موږ باید د سرطان د میاشتې تر اتمې نیټې پورې دا پروسه بشپړه کړو. ټول وګړي کولای سي چې په همدې موده کې نوملیکنه وکړي او د رایې ورکونې له حق نه ګټه واخلي.
د تقویتي نوملیکنې بهیر د افغانستان په 3 ولایتونو کې په 458 مرکزونو کې، خو د غزنی ولایت چې عمومي نوملیکنه ده په 248 مرکزونو کې په عمومي ډول پیل شوې ده. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر نه و ترسره شوی. د نوملیکنې په تقویتي بهیر کې هغه کسان چې د تیر کال د نوملیکنې له پروسې پاتې وي یا تازه 18 شوي، له بهر څخه راستنه شوي کسان او د کومو کسانو چې پیژندپاڼې سوځېدلي او یا ورکې شوي شامل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له غزنی پرته په ټول هیواد کې 9,500,000 کسانو نوملیکنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دغه بهیر کې د کسانو د کمې نوملیکنې په موضوع اندېښنه څرګنده کړې. دوی وایي کمیسون په دې برخه کې خپل بشپړ مسؤلیت نه دی ادا کړی. د دغه کمیسون اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید وویل
بې له شکه چې دا شمېره ډېره ټیټه ده. تمه دا وه چې ډېری خلک په دغه پروسې کې برخه واخلي، ګډون وکړي. کمیسیون باید په آخر ورځو کې مطالعه کړي که چېرته د خلکو ګډون زیاتېږي او د دې ایجاب کوي چې د پروسه د خلکو لپاره
ټاکل شوی چې ولسمشریز انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په 6 نیټه ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په بشپړ چمتووالي او شفافیت ترسره شي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو درنو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي، پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځانګړی قطب لدی ورسته د غصب شوی وزمکو او په خار کې د سرغړونو د مخنیوي په خاطر له کابل خاروالۍ سره مرسته کوي. د دې قطې هوکړه نن د کورنیو چارو د وزارت او کابل خاروالۍ ترمنځ لاسلیک شو. ځینې کابل خاریان وایي د دغه قطې موثریت او یا نمایشي کړنې د قطې له عمل پورې اړه لري. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د غصب شو زمکو خپل سرو ودانیو د خاري سرغړونو مخنیوي او د کابل خاروالۍ د قوانینو او مقرراتو عملي کول د دغه قطې کاری برخه دي. کابل خاروال احمد زکی د کورنۍ چارو وزارت له سرپرست سره د دغه قطې د ګمارل کېدو د هوکړې د لاسلیک کېدو پر مهال وویل د خپل سر ودانیو جوړول مخ په ډیرېدو دی او دغه مسلې د خاري پلان پلي کول ستونزمن کړي دي. د وویل په دغه مرحله کې اړتیا ده چې د دغه قطې په کارولو سره ښه همغږي ولرو او ښه کارونه وکړو. د یو ښه خار د لرلو په خاطر ضرورت دی چې ټول ادارې سره لاس یو کړي او همغږې عمل وکړي. د دې لپاره چې د ښاري سرغړونو مخه مو نیولې وي او ښاري پلان پلی کړو، ټول ادارې باید یو ځای کار وکړي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دغه نظامي قطعه چې د کابل امنیه قمانداني په تشکیل کې جوړه شوې، سو قوې ادارې کابل خاروالۍ پورې اړه لري، خو ټول نظامي امکانات یې د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکول کیږي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له کابل خاروالۍ سره د دغه قطې پر همکارۍ ټینګار وکړ. وی ویل د کورنیو چارو وزارت د یادې قطې په کړنو کې هیڅ مداخله نه کوي. دو بل دغه قطعه د 409 افسرانو، ساتنمنانو او سرتیرو په کمیت جوړه شوې چې د کابل د امنیه قمانداني په تشکیل کې جوړه او ګمارل شوې ده. دغه قطعه د دندو د لایحې له ترتیبېدو وروسته له کابل ښاروالۍ سره همکاري کوي.
ښاروالۍ محترمه کابل کارکنه
دغه اقدام د خپل سر ودانو د جوړولو، د زمکو د غصبولو او د خاروالۍ د مقرراتو د نه پلي کېدو د مخنیوي له امله کورنیو چارو وزارت ته د کابل خاروالۍ د شکایتونو په دوام شوی دی. ځینې کابل خاریان د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي دغه قطعه باید ښه کار وکړي. حمید او رستم وویل
ایجاد قطعه گام مثبت است، اما یکی چون
دغه قطعه جوړول مثبت گام ده. خدا چې په عمل کې به سومره موثر وي، یعنی د زوراکو پر وړاندې به سومره ودرېږي، دا به عمل وروسته معلومه شي. زما په باور دولت باید دغه ستونزې د حل لپاره یو بل لار انتخاب. زما په نظر دغه خطه به ډیره موثر نه وي.
وقدر نه کارساز نه خود باشه.
کابل یو له هغو ښارونو دی چې ډېری ځمکې غصب او لوړ پوړي ودانۍ او ښارګوټي پکې د زوراکو لخوا په خپل سر جوړ شوي دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ورزو اوروزګان ولایت ته، په اوروزګان ولایت کې د دې ولایت د عام روغتیا مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د پولیو یو نوې مثبت پیخه موندل شوې ده. د اوروزګان روغتیا مسؤلین وایي دغه پیخه په ترنکوټ ښار اړونده په نوجي سیمه کې ثبت شوې دوی ویل لاملې په یاد سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د پولیو د واکسین مخه نیول دي. روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د روان میلادي کال څخه تر دې مهاله 34 نور مشکوکی پیخ هم ثبت شوی دی. په دغه نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت په راپور کې
روغتیایي چارواکي وایي ګزنډوهلي ماشوم انجلۍ ده او بیبي سلمان نومېږي، او تیرې پیښې ته په یو کیلومتري کې چې د مهرآباد په سیمه کې درې ورځې وړاندې ثبت شوی وه ګزنډوهلې. په عامې روغتیا ریاست کې د واکسین د برخې مسؤل سیف الدین بارک ازادي راډیو ته وویل چې ګزنډوهلې ماشوم 21 میاشتې عمر لري، او په خبره یې چې تر اوسه پورې هیڅ ډول واکسین هم نه دی اخیستی. د وی لاملې په یاد سیمه کې د وسلوالو طالبان لوري د پولیو د واکسین مخنیول دي.
تو ماشومه به سلمان میږي د تیر فوجي په نامه پکلي کوسيږي د انجلي د فلار نوم شدي رحمت الله دی، او یو ویش عمر لري، او د وسه پر واکسین نه اخیستی، نه په پولیو په کمپاین کې اخیستی، نه په کوم کلینیک د خاص اخیستی دی. او دغه ساحه د طالبان ساحه ده، او د جنگي ساحه هم ده.
بارک دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې د یادې پیښې په ثبت کولو سره اوس په اوروزګان ولایت کې د مثبتو پیښو شمیر په روان میلادي کال کې 4 ته ولرسو، چې یوه په شهید اساس ولسوالي، یوه په چورا ولسوالي، او دوی تازه دغه دی په مرکز ترنکوټ کې ثبت شوه. نوموړي دغه راز زیاتوي چې د روان میلادي کال څخه تر دا مهاله پورې 10 مشکوکې پیښې هم ثبت شوي. دی وایي که وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنکړي، نو زیاتې نورې پیښې به هم ثبت شي. د پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ماشومان له دغه نه علاج ناروغي څخه وژغوري او د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
نو زموږ دغه اندېښنه خو ډېره ده. خو ما فقط یو پیغام هغه طالبانو ته دغه دی چې کدای چې ژر تر ژره زموږ کمپاینونه الکی او زموږ ته اجازه راکړي، او زموږ ته دغه خپل بچیان سره د ظلم او دښمنۍ نه کوي، او پریږدي چې دغه ماشومان واکسین واخلي. واکسین دغه واکسین د ماشومانو حق دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د روغتیایي چارواکو د دغه ایداو په تړاو څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول افغانستان کې په روان میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر اوس 100 ته ورسېدی، چې 4 په اوروزګان، 3 په هلمند او 3 په کندهار ولایت کې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
زمونږ غږ ازادي راډیو نه اورید. درنو دوستانو، و امردل چې په اوروزګان ولایت کې د پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. بل پلو په کونړ ولایت کې یو 1000 ماشومان د فلج ضد واکسین څخه به برخه پات شي. په دې ولایت کې د فلج مثبت پیښې موجوده ته واکسین سره د وسلوال مخالفت خلک اندیښمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل د روحله انوري پر راپور کې اوري.
په کونړ کې د واکسینو د مپوهاوی د برخې مسول ډاکټر اسد الله فضلی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر کمپاین کې ترې 1000 ماشومان پاتې دي، او که یادې پروسې سره وسلوال مخالفین خپل مخالفت ته همداسې دوام ورکړي، نو دغه شمیر زیاتېدای شي.
چپه درکې یو ډاکټر سره پیښ کې دا ډول ریکر سره شوړې کړه نام نشي پاتې او حالات اوس شوړې څنګه دي څه وکي.
هغه وای د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د فلج مثبت پیخه د کونړ ټول خلکو ته د خطر زنګ دی چې باید خپل ماشومان ته واکسین ورکړي، او په دې برخه کې هر ډول مخالفت څخه خلاص واخلي، ګنې د دوی ماشومان ته هم دغه مرض رسیدي شي. د کونړ وسیدون کې هم د فلج د پیخي پیدا کېدو اندېخمن کړي او غوښتنه ده چې هر څوک د واکسینو او د دوی د ماشومانو د روغتیا مخالفت کوي باید نور د واکسینو کارکونکو ته اجازه ورکړي. سلیمان وای
کبوګزان باندې اخته شي زمونږ د کورنۍ د ټولو وګړو د وولو بار جوړیږي د تعلیم نه پاتې کیږي د غم د خاده په وخت کې د زمونږ د وولو بار په هر ځله چې خوراک ستونزه هر شي مشکل هغه ضرورت
سرحدی او لری پرتو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره مخالفت موجود دی چې تیر کال هم په یاد ولایت کې د پولیو دو مثبت پیښې ثبت شوې وې او سږ کال هم تر دې دمه یو مثبت پیښه پیدا شوې. پوخا بچی په کوم ولایت کې د ګوزن کومه مثبت پیښه وموندل شو نو هلته به د واکسینو کمپاین کیدلو خو سږ کال د وسلوالو د ګواښونو له امله په ټول کونړ کې یاد کمپاین نه دی ترسره شوی.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران پر وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي د ایران ډیر ښه ملګری کېدای شي. ښاغلی ترامپ په تیرو څو ورځو کې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د پوځي تقابل تر بریده د اقداماتو په دوام دا څرګندونې کړي. په دې لړ کې وروسته له دې چې ایران په هرمز تنګي کې د امریکا یو بی پیلوټه الوتکه وویشته، امریکایي چارواکو ویلي چې د ایران د پاوس پر کمپیوټري سیستم یې برید کړی دی. تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ترامپ که څه هم پرون شنبه په خپلو څرګندونو کې خبرداری ورکړ چې په خلیج کې د امریکا د بی پیلوټه کشفي الوتکې د ویشتلو په ځواب کې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام احتمال لا هم پر ځای پاتې دی، خو ویل چې دی اوس هم د ایران ډیر ښه ملګری کېدای شي. ښاغلی ترامپ په داسې حال کې چې په کم ډیوید کې د ولسمشر استراحت ځای ته روانې ده وویل امریکا به ایرانیانو ته د اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړي، خو که دوی دا خبره ومني نو یو شتمن هیواد به ولري، خلک به یې خوشاله وي او دای به هم د دوی ډیر ښه ملګری واوسي. ترامپ وویل هیله من دی چې همداسې به وشي، خو بیا یې زیاته کړه چې ښایي داسې ونه شي. ترامپ په خپلو څرګندونو کې دا یادونه هم وکړه چې ډیر خوشاله دی چې سپاه پاسداران انقلاب ځواک د امریکا یو بل کشفي الوتکه چې دیرش تنه سپرلې درلودې ونه ویشتله. د ایران پر وړاندې د ولسمشر ترامپ دا نرمه لهجه د ایران پر ضد د له هغو توندو خبرو سره خورا زیات توپیر لري چې د انتخاباتي کمپاین او وروسته د ولسمشرۍ پر مهال یې کولې د پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول څو دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په هدف له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. د ترامپ له دې خبرو یوازې څو ورځې مخکې د امریکا سایبر پوځي ځواک د ایران د پوځ د کمپیوټرونو پر سیستم حمله وکړه. امریکایي چارواکي وایي وروسته له دې چې د ایران پوځ د امریکا بی پیلوټه الوتکه وویشتله، د پنجشنبه په ورځ د جون په 16 نیټه د امریکا د پوځ سایبر ځواک د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستم برید وکړ. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په دې برید کې چې اجازه یې ولسمشر ترامپ ورکړی وه د ایران د توغندیو او د میزایل د سوقو ادارې د مرکز کمپیوټري سیستمونه شنډ شول. د چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط له دې رسنیو سره خبرې کړي، خو پنټاګون په رسمي ډول دا راپورونه نه دي تایید کړي. د دې سایبري حملې راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشر ترامپ د تیرې جمعې په ورځ وویل د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د ویشتلو په ځواب کې لومړی پر ایران د حملې امر ورکړ او بیرته یې په خپله د هغې مخه ونیوله. ترامپ پر ټویټر په څو پیغامونو کې او وروسته له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د حملې ته یوازې 10 دقیقې پاتې وې چې د مخاوني و، ځکه د په وینا د دې حملې احتمالي تلفات ښایي 1.5 کسانو ته رسیدلی وای.
زموږ غږ له ازادي رادیو نوري درنو دوستانو او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو د نن ورځې په لوبه کې چم دا اوس روانه ده. پاکستان او جنوبی افریقا د یو بل په وړاندې سیالي کوي. پاکستان د ټاس په ګټلو سره منډې وکړې، بیټنګ یې وکړ، 309 منډې هدف یې په 500 اورونو کې وټاکه. د سویلي افریقا لپاره و کسان آؤٹ شول. اوس سویلي افریقا بیټنګ کوي، په 4 رنزونو کې یو وکټ. هغه هم هاشم عملا د محمد عامر په بال باندې ال بی ډبلیو آؤٹ شو. سبا به د دې سیالیو په لړ کې بنگلاديش او افغانستان خپل لوبه کوي. دواړه لوبډلې په وروستیو 15 لوبو کې 3 بنگلاديش ګټلې، 2 افغانستان ګټلې. د تیر ایشیا کپ په سیالیو کې افغانستان بنگلاديش ته ماتې ورکړه، او همداراز په بل لوبه کې